السلام علیکم درنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خنړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخواني پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماټیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه و ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړې کړي. هند له افغانستان سره د 1,000 واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینونو کې د انفلوئنزا او مننجیت واکسینونه شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې د هند حکومت د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره 1,000 واکسین مرسته کړې ده چې د ساري ناروغیو په وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5,500 دوزه د انفلوئنزا واکسین او 5,500 دوزه د مننجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خاطر مننه او قدرونه کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه به په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانګالو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په ځلونو افغانستان ته د درملو او په ځانګړي ډول واکسینونو مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیون ماشومانو په شمول تر 22 میلیون زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې دا اندېښمنونکي شمېرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 89,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 سلنه نجونی وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2,400 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د 2 بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوز پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوز پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په السفا سیمه کې شوی دی. داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشا وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویاند هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له می میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه 1 میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمي په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کېږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کېږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونې په دوام کې واوري. له ایران او پاکستان څخه په دوه میاشتو کې 15 لک افغان کډوال استل شوی. کډوال وای
موږ خالی او د سن جامو کې راشړل نه یو. اوس بیا وخت ته هم روان خپل بچی موږ نه نظر کړو. دا وخت ګور بل موټر کې را باسي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د بی اسناد او افغان کډوالو لپاره تعلیمي او روغتیايي خدمات بند اعلان کړل. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنوي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی. د کانکور ازموینه بیا هم د جنو له ګډون پرته واخیستل شو.
تاسو لپاره ډیره سخته وه. زما تل د هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم.
د اوکراین ولسمشر د استانبول د خبرو په درشل کې وویل روسیا د دغو خبرو د ناکامېدو هڅه کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو دو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15 لک افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دیش بیرو د شریکولو ترڅنګ ویلي چې د کډوالو د ستنېدو بهیر باید خوندي، په خپل خوشه او با عزت وي. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې دوی له ایران او پاکستان څخه په ډېر بد وضعیت کې ستل شوي او هغوی چې لا کډوال دي هم وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له 2015 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې تر دې دمه شاوخوا 15 لک افغان کډوال له دغو هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې د جمعې په ورځ د مې په دیشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان اوس له بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې راستنېدونکي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او هڅه کوي چې خپل ژوند له سره جوړ کړي. دغه اداره زیاتوي چې د کډوالو د راستنولو بهیر باید خوندي، په خپله خوښه او با عزته وي. داسې مهال چې یو شمېر راستنېدونکي وایي چې دوی په ډېر بد وضعیت کې ایستل شوي دي. له پاکستانه یو تن وستل شوی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل
چې موږ نه فار څه سم ګډ وټ ټول موږ نه پاتې ول او موږ خالی او د سن جامو کې راشړلې یو. تاسو خو ته د رحمانه کار موږ سره وکړو چې یو وخت ته مې روانه خپل بچی موږ نه نظر کړو. یو وخت ګور بل موټر کې را باسي او حمله لري ته موږ سره وړل
دی. د ونې د پاکستان د بیا سن د کډوالو ترڅنګ د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سی یا د افغان طبیعت کارت لرونکي کډوالو استل هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت هم ویلي چې د کډوالو د سشمیرنې کارتونه چې تر 1403 هجري لمریز کال پورې اعتبار درلود نور نه تمدیدېږي. په دغه هیواد کې افغان کډوال وایي سختو ستونزو سره مخ دي. یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
یعنی ما حداقل نه میتونم کې تاسو سره کوم
زه د پولیسو له ویرې ان نشم کولای تر کوڅې لاړ شم او له دکانه څه واخلم، ځکه ویریږو چې خدای مکړه ونه نیول شو او ونه شړل شو. په ایران کې ډېرې ستونزې دي. موږ افغانان رښتیا هم له سخت حالت سره مخ یو.
د کډوالو د عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې درو میلادی کال له پیله د میتر وشتمې نیټې پورې له ایران څخه شاوخوا 15 لک او 3 زره افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه باندې 3 لک او 3 زره کسان شړل شوي دي. دغه شان د اپریل له پیله د میتر وشتمې له پاکستان څخه 2 لک او 1400 افغانان بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې شمېر له 1400 ډېر په زور ستانه کړل شوي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی و دا چې د افغانستان نیمه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. دا هیواد بیا ستنېدونکو منلو ته چمتو نه دی. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو یې تل ویلي هڅه کوي چې راستنېدونکو کډوالو ته ټول لازم امکانات برابر کړي. هغه امکانات چې ستانه کړل شوي یې له نشتون شکایت کوي.
په داسال کې چې ایران د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکوي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناده کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدماتو د بندولو اعلان کړی دی. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالۍ چارو عمومي مدیر نادر یار احمدي ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې پارولې دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې پخوا د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ وو، نور به یې موده ونه غځول شي. نور حال په دې راپور کې
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي. خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیول کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه آزادي راډیو ته وویل
اوس یې نو اختر را کړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کېږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کېږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
ټوله کورنۍ مې د سرشمیرنې کارتونه لري. مونږ ته یې وویل چې د درېیمې میاشتې یعنې جوزه تر 28مې نېټې وخت لري او د وتلو نوبت ونیسي، که نه نو فورمه به مو باطله شي. مونږ اندېښنه دا ده چې مونږ لونې که افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نشي کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي که نه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کېږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي، دا ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هود میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هره ورځ له دغه هېواده افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13مې نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل سوي چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه په زور ایستل سوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 1/3 کې د دغه هیواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
له ایران او پاکستان څخه استل شوی کډوال په افغانستان کې هم شکایت لري ځکه چې په دې هیواد کې بې وسلی ډیره ده او کار نه موندل کیږي. د څو تنو خبري سره ورو
درې نیم میاشتې مې مابس کټ کړی دی څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډورې کاږو هغې ډورې راته کښلې وې په دا کې به پرېستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولې نو خواري مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپر خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نه سم اوښتی زه وکړم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړې یم ریډۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم ابل ګش چې ګیر کړم دا رقم یې وویل نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري.
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومانو د اسکول لپاره مې څه د سر اړونې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلې کې زه دا غواړم چارواکو ته دا یو ته کوم زموږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه شو کولای چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو. موږ سره د نورو مواجهو لپاره زموږ سره مدد وکړي.
ګلال حکمل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا هیله دی ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښۍ تر پټوانو کښۍ نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بېاثاره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. ما چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کم نظر واچو چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې نو د افغانانو دغه وضعیت دی دغه تل زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دواویشت یولس سلرویشت یوسول اتصدیر
ازادی راژیو سلرویشت ساعتا
د څوارلس سوه څلورم لمریز کال د کانکور ازموینه هم د نجونو له ګډونه پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولسو ولایتونو کې پیل شو او تر پرونۍ جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې بندیز لرې شي. د ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډېر سخت وایي چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او له زده کړو محروم حاصلات ته چې وایي د ښوونځي په دولسم ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامله په کور کې ناسته او په خبره کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوی اوس به د پوهنتون په دریم ټولګي کې و. نوموړي وایي دا چې هلکان یې ولیدل چې ازموینه کې شامل و خو نجونو ته اجازه نه ورکړل سوې ډېره خواشینې سوه.
نن ورځ د کانکور ازموینه واخیسته واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړي وو خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پوخ رشته یعنې ژورنالیزم کې بریالی شم. خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکي کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوې هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتوم. قطعه
ما څه کال کولی شول کانکور ازموینه ورکړم او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شم خو له بده مرغه ومې نشو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاگردان
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیسته وو. کاش خوینده مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ اراده ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلی. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پانځه ته بریالی شوی وای. اله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسټري، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول شوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیونې، د ښځو څنډې ته کول او بشری ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په 8 په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي، ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15 نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لک تر لک لس خبرلند طالبان په زندانونو کې دي چې په بیل بیل پلمود دي دلې لخواني ول شي او ان یو شمیر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوی دي. افغانستان د خبرلند مرکز طالبان نو قاعده دي جوړنیونو په اړه جوړ اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یونما مشر روز او تنبایوا د مې د 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د جون په 2 نیټه په استانبول کې د سولې د وړاندې شوي غونډې پایلې بې نتیجې شي. زیلنسکی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو لوی برید د اوکراین په 2 لوی ښار کې نږدې لاستنه ټپیان کړل. زیلنسکی په خپل ایکس پانه کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نږدې د خارکیف په ښار باندې د شپې مهال برید پر ملکی وګړو د معمول په شان برید و. هغه زیاته کړه د روسیې ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیه به له دې ستراتیژۍ له کافي فشار پرته لاس وانخلي. د خارکیف د سیمې مشر اولیګ سینیهو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د می د دشمې په سهار په دې برید کې لږ تر لږه 11 ټپیان شوي دي چې په کې 2 ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تریخوف په وینا برید د شاروالۍ پروې اداري ودانې شوی وو. هغه وویل چې په دې برید کې د ایران 8 شاهد بې پیلوټ الوتکې کارول شوې وې او له دې عمله تر 10 زیاتې استوګنی ودانې هم زیانمنې شوې دي. څو ساعت وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خوابه دی چې په اوربند کې د پرمختګ په برخه کې ځنډ روان دی. دا هڅه د اروپا تر ټولو د خونړۍ جګړې له پایته رسولو سره مرسته کوي. په تیرو اونیو کې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو شدت زیات کړی څو د اوربند د هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هواره کړي. هغه پلان چې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل 3 کاله وروسته وړاندې شوی. اوکراین د امریکا لخوا له وړاندیز شوی 10 ورځېنی اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکراین ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېرې ویجاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي، سره له دې چې روسیا دعوه کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري، خو شواهد ښیي چې دا دعوه ناسمه ده. ډونالډ ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژر تر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په 28مه خبرداري ورکړ چې په شاوخوا دو اونیو کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیې د می په 10مه اعلان وکړ چې د جون په 2مه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه ده چې په دې خبرو کې به ګډون وکړي او کنه.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوی کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1909 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده، دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګوري کوم، ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا تر اغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زمما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نه وم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوا کاله مشر دی، هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانو نه آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داسې ښوونځی وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په راډیوګانو دی کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب به مې ایستل، د لرګی وم په هغې، هغه هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته زما مسؤلیت وو. چهار ورځې کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا څنګه دما زه د هغه په اصطلاح کفتانو د مسؤلیت هم دما، او چهار ورځې مې د توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی وو چې دغه به ما وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو، او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تدوی ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو، یو ساعت به د بلې خانه کوو، تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو، او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی
وو،
همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ما ته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل، او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم، او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو، خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه، او دوهم د کابل پولیتخنیک وو، دریم مې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب و هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو، وایي نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی و چې نیکه مرغه هم هغې ته بریالی شوم، او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده، چې د ژورنالیزم پوهنځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم، او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم د دوام کال د ژورنالیزم په ځای کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ په کابل کې چې د فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغوی سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او بیا غوښتل ورسره بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړ شي خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي ډېرې محدودې وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت بانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړ نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه د بهرنیو رسنیو سره هم هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخیستی شي نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو په هغې برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسؤل په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغې دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤل په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا وه بیا UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېدان نو د هغې په احساس څنګه موږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دي کې مدغم کړ نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو هغه نه وروسته 2012 کال کې چې دبليو ایچ پی ته راغلم او دبليو ایچ پی سره دی هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغسې په میدان کې وي؟
لبعد عمر تر هغې چې وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه با تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و، آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدودو امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو وځای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و، او یا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرۍ مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل، چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په هغې نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپه موضوع لرئ، کومه دلچسپه خاطره لرئ؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی وشوه، راته بنده وې که او مایک وی وغورځه او د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، اما او پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم او نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص عبیداده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو عبیده چې نوی شان کشف کړي، نوی شان ومومي. د مطالعې په اړه مونږ ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. یو خبریال د پاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه د پاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوي ده یا تاسو ته ویل شوي ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون نړیوال پروګرام یا WHP چې زما هغه ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم، اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره. خو تر جنوري میاشت کې هم دغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترلاسه کړې ده. دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه دنده وکړم، اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډیر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شاملې دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم، یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی، او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي، اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه خاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو کومه داسې څه لري چې وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د چستې مهرباني
اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې وم ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله رایادوم ځان سره فکر کوم ما هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي نا امیده نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا دي ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
لورزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا لورزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپه ته پناوړه ماش په چوپه الله چوپه دا زمان دا لور از تخت کوم چې لا شور د کستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپه ته پناوړه ماش په چوپه الله چوپه دا زمان دا
ساتای وایم چې دا چهره خو سنا آشنا غوند دا های آشنا غوند دا چې به تپنا ورماش په چپا الله چپا دا زما غوند دا لورا زیتا خون چلا شورا ڈکستا بندگا آئے ہائے زپکی بھی نم تا ترد زائے زائے منظر جلانا زپکی بھی نم تا ترد